گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي چې هیواد یې په پام کې لري چې د افغانستان په نه ولایتونو کې 115 بیته لومړني ښوونځي جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس تر راپور لمخې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومایا د غشمن په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د راپور لمخې د جاپان سفیر د دې ترڅنګ ویلي چې جاپان د نشه یي توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدي او اغیزناک مبارزه وستایله. له افغانستان سره د جاپان د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه هم دا راز ویلي چې هیواد به د جی وو هیوادونو او اسلامي امارت ترمنځ د اړیکو د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د جرمني په وروستي اقدام چې افغانستان ته په ډلیزه توګه یو شمیر افغان کډوال بیرته استولې اندېښنه شوه لري. هیومن رائټس واچ پرون پنځشنبه په یو بیان کې د جرمني پر دې اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې د هیواد په دې کار سره په افغانستان کې پر روان بحران او د بشري حقوقو په ناوړه وضعیت سترګې پټې کړې دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ مسابقه کوي. د فوتبال فدراسیون په وینا دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې نه وروسته دوه بجې پیل شي. که افغانستان دغه سیالي وګټي نو د لوی وچو جام به هم وګټي. د دغو سیالیو په ترڅ کې افغانستان ګواتیمالا او نیوزیلند ته ماته ورکړې وه، خو له کویت یې بایللې وه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان توپ وهونکی نوید زعتران به په ملا کې د یوه ټپ له کبله راتلونکې اونۍ د نیوزیلند په وړاندې ټیسټ لوبه کې ونه لوبیږي. کرکټ بورډ نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دغه 19 کلن لوبغاړي ته چې په خپل وروستیو دوه ټیسټ لوبو کې 9 وکټې اخیستي ویل شوي و چې د جنوبي افریقا په وړاندې د رواني میاشتې د یوریتنیو لوبو تر لومړۍ تر لړۍ مخکې دي د روغېدو په هدف له دریو څخه تر څلورو اونیو پورې استراحت وکوي. بل لوبغاړی آل راونډر راشد خان هم د ملا د ټپ له امله له لوبې وتلی دی. د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د کامیر د والیبال کلب د آسیایي هیوادونو د کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د والیبال فدراسیون نن جمعه په یو بیان کې ویلي دي چې یاد کلب نن ایران ته روان شو او د آسیا په کچه د غوره کلبونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د کامیر کلب په لوبډله کې 14 لوبغاړي، دوه روزونکي او یو مدیر شامل دي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې په غزه ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حده تیر شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ستیفن دوجاریک وویل د غزه د مرکزی او جنوبي برخو له 1 میلیون زیات اوسیدونکو په تیر اگست میاشت کې له د بشرپالنې له مؤسسو د مرستو خوړنه دي ترلاسه کړي. د زیاته کړه له هغو ننګونو سره سره چې ورسره مخامخ دي، ملګری ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له ټولو ممکنو لارو هڅو ته دوام ورکوي. او نن د روسیې د مسکو او سن پیټرزبورګ په ګډون په 3 اتیا سیمو او شارونو کې د والیانو او د سیمه ایزو پارلمانونو د غړیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. خو د انتخاباتو د چارواکو لخوا د اپوزیسیون ډیر کاندیدان له سیالیو منع شوي دي. د 21 سیمو لپاره والیان ټاکل کیږي او د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمې په ګډون د 4 سیمو د پارلمانونو لپاره غړي غوره کیږي. د ګولوس پنوم د رای ورکونکو د حقونو یوې مدافع ټولنې دغه ټاکنې جالی بللی او ویلي دي چې هغه رښتینی سیالي نه دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبرونې په دوام کې جرمنی د طالبانو د افریقا چې د مونشن کنسولګری او برلین سفارت ورته د اعتبار وړ نه دی منل. ځینې افغانان د افریقا د طالبانو غشتنې ته غاړه ژډول بولي. خنور وایي
افغانستان پاسپورٹ پاساس منی دمنگ مشکل حل کی پدے جی کہ دمنگ پاسپورٹ ایکسپائر دمنگ تے ویزا رہ گئی
د بشری حقوقو د څار سازمان له جرمني څخه د افغانانو پر استلو انتقاد وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وای په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې په افغانستان کې دي.
د مونږ په ساحه کې چې د کلینیک نشته دي. زه خپل شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم اسهال کیږي.
طالبانو په خوست کې شاعرانو ته ویلي چې انتقادي شعر ونه وای. په کونړ کې ځینې خلک پر بانکونو د بیروبار د کمیدو لپاره وای.
کچی ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستل شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پته په یاد لري ازادي رادیو.com. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار وګڼل شي. د جرمنی دوچې ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د باندنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه چې په جرمني کې د ټول قونسلي خدمات د مونشن په قونسلګری پورې محدود شي منلې ده. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا په دې اړه ویشلي نظرونه لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له هغه اعلان وروسته چې له دې وروسته به یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني، دا لومړی ځل دی چې جرمني په دې برخه کې د طالبانو غوښتنې ته غاړه ږدي. جرمني دوچ ویلې رسنۍ پرون پنځشنبه د سپټمبر 15 د یو راپور له مخې ویلي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې په برلین او بن کې د افغانستان د سفارت او قونسل ګری خدمات به اعتبار وګڼل شي. یادې رسنۍ دا کړي چې د هغه رسمي سند یو کاپی تر لاسه کړي چې لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت منلې چې ټول قونسلي خدمات د مونیخ په قونسلګری پورې محدود شي، چې د محل یاد قونسلي د طالبانو له حکومت سره په همغږي چارې مخته وړي. خودوچ ویلي دغه شان د یاد مکتوب په حواله ویلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه غوښتنه نه ده منلې چې د مونیخ قونسلګری دی په ټولي اروپا کې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، ځکه په خبره د طالبانو د غوښتنه د ډیپلوماټیکو اړیکو اړوند د ویانا د 1918 کنوانسیون سره په ټکر کې ده. د دغه آلمانۍ رسنۍ د معلوماتو پر بنسټ د جرمني حکومت د یادې موضوع په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تخنیکي او فني خبرې اترې هم لري. د روان سګ میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره اعلان وکړ چې نور له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلی وو یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان بیا د یادې موضوع په اړه ویشلي نظرونه لري. د جرمني په برلین ښار کې میشت افغان کډوال عبدالبشیر تاوس وایي د طالبانو له اعلان وروسته دوی له ستونزو سره مخ وو، خو له سیاسي مسایلو ورهاخوا د جرمني حکومت دغه پریکړه چې د مونشن قونسلي چارې دوی ته د منلو دي تر یو بریده به دوی ستونزې راکمې کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا خو د افغانان لپاره ډېره غټه خبر ده. په دې چې دا د مونږ سفارت مونږ هویت ته دلته هر څه کېږي، د هغه د افغانستان په پاسپورټ په اساس باندې هلته د مونږ مشکل حل کېږي. په دې چې که د مونږ پاسپورټ ایکسپایر د مونږ ته ویزا راکوي، هر ویزا باید درې کاله بعد تمدید شي. بعضې خلک یې دایمي ویزا لري، نو بعضې خلک یې درې کاله یو کاله بعد د هغه پاسپورټ په اساس باندې دوی ته ویزا ورکول کېږي. د دولتو کار سره کوم برخو طالبان سره کوي، ولې دا ډېر غټ خبر دی.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال نصیر احمد بیا په جرمني کې د افغانستان د سفارت او بن قونسلګری د چارو د بې اعتباره ګڼل کېدو پریکړې ناهیلی کړی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله شکه په بونو برلین کې د افغانستان سفارت د چارو به اعتبار کدل یو نه لیکون کی موضوع ده او ځینې جنجالونه لدان سره لري د هغه افغانان لپاره چې په جرمنی کې او یا د جرمنی په مختلف ښارونو کې ژوند کوي. یو خداستون زده چې افغانان به ډیر لري ښارونو څخه ځي د مونیخ ښار ته او هلته به د خپل چارو د مختبول لپاره مراجعه کوي. دا لدان سره د پیسو او د وخت ضایع کېدو ستونزه لري او په ډیر شمېر افغانان به دغه مسلې سره مخامخ شي. دوهم ستونزه د خدمتونو د محدودیت ده او دا به د دې باعث وګرځي چې افغان مراجعین به د اوږده مهال لپاره هلته انتظار کوي او چارې به په ډیر کرار او ورو ډول مخته ځي.
د یادولو ده چې جرمني د تیرې اګست میاشتې په 13 نیټه 23 افغان کډوال چې د جرمني چارواکو په خبره په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو افغانستان ته ډیپورټ کړل. که څه هم تر اوسه په دې تړاو له رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي چې دغه کسان د کومې هوکړې له مخې کابل ته استول شوي، خو د کډوالو چارو ځینو څارونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ښایي د پردې تر شا د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په دې تړاو ځینې هوکړې شوي وي.
دا بل موضوع مهم له جرمني سره ارتباط لري. له جرمني څخه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې د جرمني حکومت په دې کار سره په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچن وضعیت له پامه غورځولی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ویبپاڼه لیکلي، افغان کډوال هغه هیواد ته لیږل کېږي چې واکمنان خلک په عام محضر کې په درو وهي او ښځې له عمومي ژونده لرې کړي دي. په ورته وخت کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال د جرمني د حکومت د دغه اقدام په اړه اندیشمن دي. تفصیل د عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
وروسته له هغه چې د جرمني حکومت 13 او 28 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او د دغه لړۍ پر دوام یې ټینګار وکړ، د بشري حقونو د څار سازمان وایي جرمني په افغانستان کې د بشري حقونو کړکېچ او ناورین له پامه غورځوي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو د مستندو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن دی. د ملګرو ملتونو د څار سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅوک خوندي نه دي او افغان کډوال داسې یو هیواد ته ستنېږي چې واکمنان یې په عام محضر کې خلک په درو وهي او ښځې یې له عمومي ژوند لرې کړي دي. یاد سازمان وایي افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی هیڅوک افغانستان ته باید ونه لیږل شي. په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې تر اوسه د جرمني حکومت لخوا نه دي منل شوي، هم ازادي راډیو ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د کډوالو پر وړاندې د جرمني حکومت سخت اقدامات به دوی له ستونزو سره مخ کړي. یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سخت دریځه سیاست نه یوازې د کډوالو د ایستل کېدو لامل کیږي، بلکې جرمني کې د افغانانو خوندیتوب هم زیانمنوي.
و تغییر جهت نگرش ها در برابر تمام
د افغانانو پر وړاندې چې جرمني کې ژوند کوي د لیدلوري تغییر، کله چې د دوی پر وړاندې لیدلوري بدلیږي د دوی خوندیتوب، ټولنیز ژوند، کار او تحصیل هم زیانمنوي. ممکن دوی ته خدمات او فرصتونه ورنه کړل شي او له نظره وغورځول شي.
حقشان هسته براشون داده نشه، ممکن خیلی نادیده گرفته شوند.
په جرمني کې میشتې یوې بلې افغانې کډوالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په جرمني کې د افغان کډوالو بیرته ستنول دا یو پیچلی او حساسه موضوع ده، په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې تاوتریخوالي او همدارنګه د جدي خطرونو سره مخ دي. د یوې نجلۍ په توګه دا چې اوس مهال زموږ وضعیت ډیر خاص دی، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت په تیرو کلونو کې خورا زیات زیانمن شوی دی.
د بشري حقونو د څار سازمان د جرمني د صدر اعظم اولاف شولز خبرو ته په اشاره ویلي چې د جرمني حکومت ته باید اوس روښانه شوي وي چې د لنډمهاله سیاسي ګټو لپاره د بشري حقونو ارزښتونه له پامه غورځول یو بریالۍ او د دفاع وړ تګلاره نه ده. یاد سازمان ټینګار کوي چې هیڅوک باید داسې ځای او هیواد ته وانستول شي چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونې ګواښ موجود وي، ان که مجرم وي. د افغان او سوري کډوالو لخوا په بریدونو کې د ملکیانو له وژل کېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د جرمي مخینې درلودونکي کډوال له خپل هیواده باسي. وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلی افغانستان کې واک ترلاسه کړ، زرګونه افغانان چې فعالان، ژورنالیستان او د پوهنتونونو استادان پکې شامل وو، جرمني او نورو هیوادونو ته کډوال شول. اوس دا اندېښنې موجودې دي چې له جرمني څخه د افغان کډوالو ستنول به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د دغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو دا پریکړه له یوې مشاعرې وروسته کړې چې پکې یو شمېر انتقادي شعرونه ویل شوي وو، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د بیان ازادۍ د محدودولو یو بل هڅه په خوست ولایت کې یو شمېر شاعران وایي چې په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو لیکل منع کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د خوست ولایت په ورزی سیمه کې د ټن غر په محلنۍ مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو لخوا انتقادي شعرونه وویل شول.
تیار رضی د مشالون ارمان وکړ په خدای، ملا د بندو مکتبونو ارمان وکړ په خدای.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو د خوانځیو په حق له انتقادي شعر دی. دا مشاعره د تیرې جمعې په ورځ د وکی په نهمه نیټه شوې وه. د دې مشاعره یو ګډونوال شاعر چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د تنغره په مشاعره کې د نجونو خوانځي ته شعرونه وویل شول. یا ورسره د ګلمن پښتون لپاره غږ اوچت شو. د ټول مشاعره ترتیبونکي مور غوښتل شول او ترڅنګ یې ورسره نو پریکړه دا شوه ترڅنګ کې چارزو په مشاعره کې شعر وایي. لومړی باید د حکومت له مسؤلینو سره خبر شي، هغوی ته شعر ورکړي، هغوی به ورته امضا کوي. هغې وروسته به په مشاعره کې ویل کېږي چې دا د یو سانسور اوج دی.
هغه دا هم وایي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دې ولایت شاعرانو ته ویلي د دوی د حکومت خلاف د انتقادي شعرونو لیکونکي او په مشاعرو او ادبي ناستو کې ویونکي به مجازات شي.
دا هغه شاعر دنی وشا په ژبه چې د شعر و در دنی فلوري په مال.
دا په خوست ولایت کې یو بل شاعر دی چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وروستۍ پریکړې ته په انتقاد سره د خوشحال خان خټک شعر ته اشاره کوي. دا هم چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
شعر خدا بل د شعر په واک کې منوي کنه، ځکه چې ډیر شاعران داسې شعرونه لیکي چې هغه د دوی په واک کې نه وي، خو هغه د زړه چیغوي. شعر چې د ټولنې سترګې یا د ټولنې عکاس بلل کېږي، خو چې څه ویني ما هغه به وایي. داسې خو نه کېږي چې مثلا مخکې غي ورته پرته وي دای ګل انځور کې. باید شاعرانو ته بشپړ ازادي ورکړي.
د طالبان حکومت تر دې دمه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، او په خوست ولایت کې د دوی د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې درېو کلونو کې په وار وار په کور دننه او بهر د بیان د ازادۍ پر نقص تورن شوی دی، خو ویاندویانو یې بیا تلې دا کړي چې د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. په تیرو درېو کلونو کې د یو شمېر داسې کسانو د نیولو، شکنجې او ربړونې راپورونه هم خپاره شوي دي. دا شوی د طالبانو پر حکومت یې نیوکې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې د غزې ترنګې په ځینو برخو کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتره شوی دی. د ملګرو ملتو ویندوی ویلي چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې تېره میاشت په سوونو زره اوسیدونکو د مرستې خواړه نه دي ترلاسه کړي. نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
ملګر ملتونو پرون پنځشنبه خبرداري ورکړل چې په غزې ترنګ کې بشري وضعیت د ناورین له حد هم بدتر شوی دی. د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجارک په نیویارک خبر اعلان ته وویل چې د غزې د مرکزي او جنوبي برخو له 1 میلیون زیاتو اوسیدونکو په 13 اگست میاشت کې د بشرپالنې له مسودې مرستو خواړه نه دي ترلاسه کړي، خو هغه زیاته کړه چې له هغو ننګونو سره سره چې دوی ورسره مخامخ دي، ملګري ملتونه او نور بشري سازمانونه به د فلسطینیانو لپاره د ژوند ژغورنې د مرستو د چمتو کولو لپاره له هرو ممکنه لارو خپل هڅو ته دوام ورکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخه د اگست میاشتې له 19 تر پایه پورې په غزه کې په 130 پخلنځیو کې 450 زره وخته ډوډۍ پخښ شوې او اوسیدونکو ته ورکړل شوې ده. دوجاره کې اور بیا ټینګار وکړ چې په غزه کې بشري وضعیت له ناورین څخه هم بدتر شوی او دوی ټول هغه لازم امکانات نه لري چې د خلکو اړتیاو ته په رښتینې ډول ځواب ووایي. د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د هغو اقداماتو له امله چې څو ځلې له سیمو خلکو ته د وتلو امرونه صادر کړي او یا پخلنځي اړ شوي چې کارونه ودروي یا یې بل ځای ته ولېږدوي. په غزه کې د دویمې پرلپسې میاشتې لپاره به د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي خواړه نه وي، په دې معنی چې د غزې په مرکزي او جنوبي سیمو کې به کورنۍ یوازې یو وخت خوراکي مواد ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو ویاند ښاغلي دوجارک زیاته کړه چې د غزې په 11 میاشتنۍ جګړه کې نړیوالې رسنۍ له غزې څخه منع شوي چې په سیمه کې پر بشري وضعیت د جګړې د اغېزو په اړه راپورونه ورکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د هغو راپورونو یادونه وکړه چې ویلي دي په لویدیځه غاړه کې اسرایلي ځواکونو د خونړۍ جګړې په څیر د تاکتیکونو کارولو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې په سیمه کې روغتیایي تاسیسات له یوې اونۍ راهیسې محاصره شوي او د امبولانسونو او طبي کارکوونکو پر فعالیت هم سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چا همدارنګ خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات هم د خلکو بشري اړتیاوې او همدارنګ ناامنۍ زیاتوي او ورسره دا اندېښنې هم زیاتېږي چې ښایي د ځواک له زیات کارولو کار واخیستل شي. اسرائیل پر روانه جګړه کې چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د هیواد پر جنوب د سخت دریز حماس ډلې له پراخ برید وروسته پیل شوی د غزې ترانګه کلا بند کړی او پر لوی برخي بریدونه کړی دي. هغه مهال د حماس په دغه بیساري برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور د ډلې یرغمل کړیو. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیایي چارواکو په وینا د جګړې له پیل راهیسې په سیمه کې 40,000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د منځري ختیځ او آسیا په کچه د کولرا تر ټولو زیاتې پیښې په افغانستان کې دي. دغه سازمان په خپل کالني راپور کې څرګنده کړي چې د سیمې په ساویا د کولرا 80% پیښې او له عملی نه 80% مړینې په افغانستان کې ثبت شوې دي، خو یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې د کولرا د ناروغانو درملنه ورته ستونزمنه ده. عابد سپوږمۍ پرې راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ او له امله یې د مړینې پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه افغانستان په منځني ختیځ او آسیا کې د هغه هیواد په توګه معرفي کړ چې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان چې ټولې پیښې یې د شکمنو پیښو په توګه ډلبندي کړې ویلي چې د سیمې په کچه د کولرا 80% پیښې او له امله یې د مړینې 90% په افغانستان کې ثبت شوې دي. د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې په 2023 کال کې د ثبت شویو پیښو شمیر د 2022 کال په پرتله 14% او د مړو شمیر 10% ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې په 2023 کال کې تر 400 ډېر هغه کسان د دغې ناروغۍ له امله مړ شوي چې په اسانۍ د درملنې وړ وو. د ډبلیو ایچ او په خبره د کولرا پیښې په 45 هیوادونو کې ثبت شوي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي او په 2020 کال کې دا شمیر 15% ته رسیده. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې راپور شویو پیښو کې 80% د 50 کلونو څخه کم عمره لرونکي ماشومان دي، خو یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي چې روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه لري او په شخصي کلینیکونو کې درملنه ستونزمنه ده. د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د مونږ په ساحه کې چې دی کلینیک نشته دی او د ایسال چې ده ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي. زه خپله شپږ ماشومان لرم، په جمعه کې خو ما یو ماشوم ایسال کېږي. که ولسوالۍ کلینیکه پورې ځو نو ولیا کې خوړ لرو، هغې کې اوبه راوتلي، پرلوی موټر ځي نه مجبور اسپیشل موټر ونیسي او د مونږ اقتصادي وضعیت خرابه دی، اوس هم ورته نه کېږي چې اسپیشل موټر ونیسو.
ځوانان او ډېر عمر لرونکي کسان هم له دې ناروغۍ کړیږي. د کندهار اوسیدونکي پلوشې په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
زه مریضه مور جان مې مریضه یم، څو دفعې ډاکټر ته تللی هېڅ نه شولو، کورولا مریضي لرو نه هېڅ نه کېږو، نو مور مې مریضه ده، زه مریضه یم، ګرمي ډېره ده او هېڅ وسم نه کېږي چې تداوي ځنله وکړو.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور او د روغتیايي خدمتونو د نشټوالي او د کورنیو د شکایتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویاند شرافت زمان پوښتنه وکړه، خو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې کولرا د کولمو میکروبي ناروغي ده چې د ناپاکو خوړو او اوبو له لارې لېږدول کېږي، او هغه ټولنه چې روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی لري ډېرې زیانمنېږي. روغتیایي متخصصین هم له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار د پاکو اوبو څښل یادوي. د انتاني او ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سخ کال ډیر سیلابونه راغلل، یوازې دا د کولرا ناروغۍ فګراف نه شي لوړولی، بلکې نور ساري امراض هم د ځان سره لوړوي. دوهم هم هغه مهاجرین زموږ چې د همسایه ملکونو یا نورو ملکونو څخه خپل وطن ته راغلل، کیدلی شي په ساري ناروغ او ناروغۍ اخته شي، بلخصوص په کولرا باندې. دریم د سي اوبو څخه استفاده نه کول، او صحي یا پاک اوبو ته د لاسرسي نه درلودل، د خپله باندې کسان په کولرا کیدای شي اخته شي.
ډاکټر عمری زیاتوي چې د بدن د معافیتي سیستم کموالی په ماشومانو او لویانو کې د کولرا د زیاتوالي یو بل لامل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د معاشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي، او په سخته ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. تفصیل واوري.
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د معاشونو د اخیستلو پر مهال د ګڼې ګوڼې له امله لستونو سره مخ دي، او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلي ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی، او د معاش اخیستلو لپاره له یوې لرې پرتې ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسدآباد ځان را رسوي، او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میاشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډیری د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د ګڼې ګوڼې د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. د دغې ګڼې ګوڼې په اساس باندې د ښار عامه نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې لپاره یو حل لار جوړ شي، که چېرته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړلی شي، او یا هم د هغوی د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسعت راوستلی شي.
محمد یونس انیس چې په یوه دینی مدرسه کې ښوونکی دی هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي، او نشي کولی له خپلو ولسوالیو هر ورځ اسدآباد ته راشي، او یا هم په اوږدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
چې دلته د معاش اخیستو په خاطر څوک راشي، نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډېر مشران خلک، علما بکی دي، د ښوونځیو او د پوهنتونو د مدارسو استادان دي، یا په دې کې مایوبین دي، یا داسې خلک دي چې هغه تکلیف لري، بیماری او ناجوړه وي. د معاش اخیستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي، چې دا کار په دوامداره توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسی سبب ګرځېدلی دی.
د زیتوی چی بانک په یو ګڼمیشته سیمه کې دی، چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم پکې زیاتوي.
چې دغه د ساحه نسبتا ګڼ نفوسه ده، ځکه نږدې د کونړ مرکزي روغتون دی. په دغه سړک او لاره باندې تګ راتګ او هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دوکانونه دي، هوټلونه دي، او د عامو خلکو دوکانونه هم دي.
د نوي کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړې، ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هیله په اوږدو قطارونو کې سره لمر ته ولاړ وي چې نوبت په یې راورسیږي، بانک ته به ننوځي او خپل میاشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکوونکی همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معرف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي، د ادارې امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توضیح په وخت ډېر زیات رش او بیروبار وي، او یوه څانګه ده او ځای او ساحه یې ډېره محدوده او کمه ده، او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي، او حل کولو لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي، خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي، او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي